द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم دا وائس اف امریکا ٹی وی ریڈیو او ٹی وی دے دا پروگرام روان دی کون کیو اکبر جالوان
او زاش پاکمت
او لاول ہوم دا ہغه رپورٹونو خلاصہ واوری چھ پدی خبرونه کی ساسو لپاره لرو
د پاکستان د قبایلی سیمې پارلیماني غړو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته دړکه ورکړې ده کده راتلونکو میاشتې د 15 منټې پورې د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتو منظوري په پارلیمان کې ورنه کړې شو نو دوی به د احتجاج لار خپلې
او نن په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې دوا پیخو کې یو ماشومه په مردان کې د جنسي زیاتې سره مخ شوې ده او یو بل ماشوم استاد لخوا په وهلو وژل شوې
او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پوز او حکومت ترمنځ د علاقې چې یو غونډې دنه معلومات میډیا ته ښکاره کول په سر د خارجه چارو لپاره سلاکار طارق فاطمی د خپل څوکۍ څخه اخوا کړی دی
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته باندې کوو کدی کې ویډیو رپورټس هم لرو موږ سره ملګری اوسئ اول هم ورزو خپل منی رپورټ اړه
د پوزړې ور رادیو د ټي وي او ساته خبری خبرونه کني په نړیواله واشنگټن ډي سي نه وګي د خبرونه په سر کې زو تر د ورځې مهم راپور پلوتا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د تیرو څو میاشتو راهسي چې کوم داسې خبرونه یا داسې راپورونه مخې ترغلي وو چې ګینې مرکزی حکومت په دغه سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره پوره غرضی دی او دغه سي په دغه سیمو کې د اصلاحاتو لپاره به قانون زر د قومي اسمبلی او د سینټ نه منظور شي خو د دغې لپاره تیار کړې شوې مسوده تر دې وخته پورې د پاکستان د پارلیمان څخه د هغې منظوري نه ده شوې او نن د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته دړکه ورکړې ده که د مئی تر 15 منټې پورې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره چې کوم جوړه قانون دی یا مسوده ده د هغې منظوري ورنه کړې شوه نو دوی به د تمامو سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابلي او د شلمې مئی څخه به بیا د احتجاج لار خپلوي په دغې د ډیور ریډیو خبریاله رابیا پیر نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي
د قبایلی سیمو پارلیماني غړو د حکومت څخه د فاټا اصلاحاتو بل د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې د منظوري لپاره د وړاندې کولو غوښتنه کړې او دړکې اور کړې چې کچري د راتلونکي میاشتې تر 15 منیټې پورې د اصلاحاتو دغه بل وړاندې نسو نو خپل حق ترلاسه کول لپاره به د مئی په 15 منیټه آل پارټیز کانفرنس رابلی او هم د دغه میاشتې په 16 منیټه به اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه حکومت لاړه جوړ کړل سوی کمیټي وړاندیزونه روان کال د مارچ په 2 منیټه په کابینه کې د منظوري ورسته تر اوسه دغه بل قومي اسمبلی ته نه دی وړاندې سوی چې لوچې په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې د لارې قبایلی پارلیماني غړو د حکومت څخه د فاټا اصلاحاتو بل ته منظوري لپاره د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې زر تر زر وړاندې کولو غوښتنه وکړه د خبري غونډه چې د قبایلی سیمو سره تعلق لري کې پارلیماني غړو د حاجی شاجی ګل په مشرۍ کې وکړه پکې آزاد او د مختلف سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو قبایلی پارلیماني غړو کډون وکړو د خبري غونډې ورسته د ډیوا ریډیو سر خبرو کې حاجی شاجی ګل وویل چې پر حکومت د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کولو په اړه فشار اچول لپاره د مئی په 15 منیټه د ټولو سیاسي ډلو کانفرنس را بللې دي
د سیاسي پټونو موږ د تاون غړو چې کده ټیبل شو نو په دې پاسې دوه کې زموږ سره مرګرتي او او کچړتا دا ايني امندمنت حکومت ټیبل نکړل نو پښلم مئی باندې بمون اسلام آباد ته صرف قبایل نه پښتانه او ټول پاکستانیان راځو چې مون قبایلو ته حق نه ملويږي نو زمون دا لا عمل دی چې دا کم بجټ پاسې حکومت بجټ پاسې وی پیسې ملي کې چې هاوس منه چاليږي او د نور پاکستانیانو لپاره دا بجټ سسٹم پاس نشی زکه چې سمره حق په دې ملک کې د لاهور او د اسلام آباد او د کراچي خلکو د دومره پکې زموږ دي او موږ ته د حق نشی راکوله.
قبایلی غړی ساجد حسین توری وای چې قبایلی سیمو ته حقونو ورکول کې حکومت غیر سنجیده دي.
موږ غواړو چې تاسو ریپورت پیښ کړئ نه پدې باندې عمل وکا نه دی وځي نه موږ سره ودم دا شی وي خو بار بار دکی کیږي چې موږ 5 مئی کې دا ټیبل کوو ټیبل نشي نه پدې کې موږ سره مطلب ټول څومره این پی دے پی 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 دے پی ٹی آئی دے او اندا سے مطلب ہے شیرپاو دے اندا سے جماعت اسلامی والا دے ٹولو پارٹی نے مون سرا مشران وعدا کر دے صدا بس صرف تاسو نہ راسی مون بٹول دا سرا راسی اسلام آباد
دے حکومتی دلی مسلم لیگ نون سرا تعلق لرون کے قبائلی پارلیمان غڑی غالب خان دیوار ایڈو تا وویل چہ دا بل پارلیمان تا نوڑان دے قبول سرگندوی چہ حکومتی مشران دا معاملہ مخ پوڑان دی پیول نہ غواڑی
ریفارمز پہ حوالے سرا ز فل فلج دے فاٹا سرا یو او دے فاٹا دے فیوچر دے پارا چ فاٹا سرا چوک ظلم کئی چوک زیاتائی کئی آدے مادش مندے او دے فاٹا سرا چ چوک مینا محبت کئی آدے ماورور دے آدے مامل گرے دے
سرگند دی ویچ دے بہرانو چارو سلاکار سرتاج عزیز پ مشرے کی دے فاٹا اصلاحاتو کمیٹی قبائلی سیمی پ خیبر پشتونخوا کی دے زم قبولو دے ایف سی آر پر زیر رواج ایکٹ پر آوستو عدالتی نظام تر قبائلی سیمو پوری پراخولو او بے کورا قبائلی خلق خپل کورونو ته دروانی میشتي یعنی اپریل تر دې شمینه ټی پوری لیږلو وړاندیزونه کړی ووم. د دغه وړاندیزونو لاندې قبائلی سیمو ته په وفاقي بجټ کې 3% او د دې نه علاوه پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام لاندې 20 ارب روپۍ ورکول کیږي. خو پر دغه اصلاحاتو د حکومت اتحادی ډلو جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سخت تحفظات څرګند کړي ووم او د روان کال د مارچ په 2 نیټه د کابینې څخه د منظورۍ وروسته تر اوسه پورې د غبیل قومي اسمبلی ته نه وړاندیز کړی سوی. قبایلی مشران تور لګوي چې د دغه ډلو د فشار او تجویز کړی سوی فنډونه قبایلی سیمو ته د ورکولو پر ځای د حکومت لاړه خپل الیکشن کمپاین کې استعمالول لپاره حکومت غواړي چې دغه معامله د ځنډ ښکار کړی سي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی د قدر منابعونکو کتونکو اوس هم تاسو باندې د رابیا پیر څخه د فاټا سره تعلق لرونکي د پارلمان د غړو غبرګون واورېدو چې څنګه دوی یو آل پارټیز کانفرنس رابللی دی او بیا د یو مارچ کولو یا لوی لاریون او مظاهرې په حق لای هم ویلی دی. د دغه غبرګون روسا اوس هم د فاټا په اصلاحاتو باندې د صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت غبرګون تاسو ته وړاندې کوو چې د گورنر وایان مشتاق غنی وایي چې مرکزی حکومت د دغه اصلاحاتو د پروسې په لړ کې دوی په اعتماد کې نه دی اغستی. په دغه حق لا شد مومن یو تفصیلی رپورت لري تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت غړي وایي وفاقي حکومت ورسره د پاټا اصلاحاتو باندې هیڅ قسمه مشاورت نه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي مشتاق غنی وایي پاټا په خیبر پختونخوا کې شاملېږي خو وفاقي حکومت دوی سره په دغه لړ کې هیڅ قسمه همکاري نه ده کړې. مشتاق غنی وایي صوبایي حکومت د اصلاحاتو کمیټې ته خپل سفارشات هم ورکړي او دوی غواړي چې په سمدستي توګه پاټا خیبر پختونخوا کې شامل شي. صوبایي حکومت ته د ټول اختیارات ورکړل شي چې دوی تخپل ادارې مضبوطی کړي. کال 2013 انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی سیټونه ورکړل شي او په دغه ټول عمل کې د گورنر اختیارات هم ختم کړي شي او د نورو صوبې په شان د پاټا هم د وزیر اعلی د اختیار لاندې راوستل شي.
لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے جا رہے ہیں اور ہمیں بالکل ہمارے ساتھ ان کی کوئی خاص کوآرڈینیشن نہیں ہے. بہت سے سوالیہ نشانات ہیں اس کے اوپر اور ان کو یہ چاہیے کہ صوبائی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے اس سارے معاملے کو
دی وای د گورنر او وزیر اعلی اختیارات نخ کار کې دوسر ډیری پیچیدګی پیدا شوی بای چې حکومت دغه مسلو ته بیا کتنه وکړي. د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ اولنې هفته کې د پاټا اصلاحاتو منځوري ورکړې وه او وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي وخت راغلی چې د قبایلي ولس محرومیانې ختم کړی شي. خو خوشا دوه میاشتې تېرېدو وروسته هم د اصلاحاتو په لور څه قسمه پرمختګ نه دی شوی. وکیل اجاز مومن وایي تر څو چې د ګورنر او وزیر اعلی اختیارات نه وي واضح کړی شوي نو اصلاحات به ګټې ونه لري.
گورنر لوم اختیارات اور کے فاٹا 68 اس دیے اوم پر قرار ساتھی ایکٹیو ساتھی او دا 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 فیڈریشن زور او لا سکم دے دا گورنر 68 پر زور مانی فاٹا کے ورغزے نو دا کہ بالکل نشی کی دے دے کہ بفل اختیارات صوبے تے ملاوی کی وزیر اعلی تے ایڈمنسٹریشن تے ملاوی کی او دا ریفارم زر تر زرا او وی اسمبلی تے مفکول پکار دی.
د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا په نومبر کال 2015 کې د اصلاحاتو لپاره 5 کسیزه اصلاحاتي کمیټه جوړه شوې وه چې خپل سفارشات یې جمع کړي او سینټ او قومي اسمبلی کې پرې بحث هم مکمل شوی او په لوی کچ د سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ورته حاصل دی. خو ماهرین وایي چې د اصلاحاتو عملي کېدو کې لا اوس هم عیني او انتظامي خنډان موجود دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
مردونکو اوس هم ځو کابل ته د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې یو وفد دا وخت د کابل په سفر دی چې هلته کې به د افغانستان د پارلیمان د غړو سره لیده کاته کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي د کمولو کوشش به کوي. په دغې باندې زمونږ همکار رحمان بونیری صاحب په افغانستان کې د ډیوه رادیو خبریال حکمل روان څخه تفصیل اخیستی دی، نو راځئ چې دغې ته وکړو.
د پاکستان دی قومی اسمبلی مشر په مشرۍ باندې 15 کسیزه آیت کابل ته رسیدلی دی. په دغه دغه 15 کسیزه آیت مشري د پاکستان د اسمبلی مشر صدیق ایاز، په دې کې غیر دولتي او دولتي سازمانونو مشران پکې شامل دي. کابل ته رسیدلی دی او ویل شوی دی چې د کابل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ولسمشر ترڅنګ د دولت اجرایه رئیس عبدالله همدې سره د پارلمان مشر عبدالرؤف ابراهیمی او د پارلمان له بعضو غړو سره ویل شوی دی چې کته لیده کته تر سره کړي. دغه لیده کته به د پاکستان او افغانستان وروستۍ حالاتو باندې وي چې دغه کوم حالات دي افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچن شوی دی. کوخکونه د دغه یت به دغه وی چې د پاکستان او افغانستان دغه وروستي حالات سم کړی او د کوم حالات په ډیورن کر
حکمل تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د کابل د چارواکو لخوانه په رسمي توګه مطبوعاتو سره خبرې شوې په دې حق لا
بنیرای صاحب تر اوسه پورې د رپورټونو له مخې ویل شوی دی چې د پاکستان 15 کسیزه آیت چې کابل ته رسیدلی دی د بعضو چارواکو سره یې خبرې کړي دي لیده کته تر سره شوی دی. خو تر اوسه پورې د دولت له طرفه یا د پارلمان د غړو له طرفه دا په رسمي توګه نه دی تایید شوی چې د پاکستان 15 کسیزه هیئت د چا سره اوسه تر اوسه پورې په افغانستان کې لیده کته تر سره کړي دي.
افغانستان کې مطبوعات په دې حق له سوایي چې دا د افغانستان د صدر یا ولسمشر اشرف غنی په بلنه د کابل سفر دی کنه دا د دې سفر بل مقاصد دي، دا سه کوم مدبات او سویلی تر اوسه
بلی بنی رئی صاحب او داغا ویل شوی دی چې په دې پاکستان 15 کسیزه آیت چې کابل ته راتلو وړاندې دی افغان ولسمشر اشرف غنی له طرفه دوی ته بلنه ورکړل شوی و. د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راغلی دی او دلته په کابل کې شخصي میډیا او شخصي تلویزیونونو باندې د 15 کسیز آیت له لوري ویل کیږي چې دا یو ډیر ښه ګام دی چې افغانستان ته د پاکستان 15 کسیز آیت راغلی دی او دا به د پاکستان افغانستان سیاسي چارواکو دولتي چارواکو ترمنځ راشه درشه سره زیاته کې چې په دې وروستیو کې تر وروستۍ حد پورې رسیدلې ده او دغه تګ راتګ تر ممکنه حد پورې نه ده شوی.
حکمل روان، په دې حق لا چې کله د سرکاري مطبوعاتو یا چارواکو لخوا رسمن بیانونه ورکړل شي موږ به د خپل اردوونکو لپاره ور بیا تاسو درځو. تر اوسه پورې ډیره مننه.
کور ودان بنه راځي، مننه.
Thank you.
وایس اف امریکا د ریډیو ټی وی د قدر منوریدونکو د افغانستان د طالبانو نمائنده مولوی داوود او د هغه ډرایور چې په خبر کې پندو سیمه کې وژل شوې دي د دغه وژنې پړه داعش لخوا منل شوې ده او اوس هم د سیړونکو خبرګون تاسو وړاندې کوو چې هغوی پر اندېښنه خودلې ده یو خدا چې د افغان طالبانو په پاکستان کې موجودیت او بیا د داعش لخوا د طالبانو پر ضد چې کومه مبارزه ده هغه پاکستان تر غزیدل په دی باندې خبرې اترې کړې دي. مدثر شاپری تفصیلی رپورت لري.
د خبرونو تر مخه پیښور سره خوا کې پندو سړک باندې د افغان طالبانو استاد مولوی داوود خپل گاډی کې سره د ډرایور روانو چې ډزې پیو شوې او نوموړي سره د ډرایور په ځای سا ورکړه او یو بل تن ژوبل شو. د دغه پیښې ذمواري آیسس یا داعش سخت دریځ ډلې ټولنیزو رابطو پاڼې ټویټر باندې قبوله کړې ده او د وژل شوي نوم یې نه دی ښودلی خو صرف دومره ویلي دي چې پیښور کې دغه کار دی کړی دی. او په دې هکله چې ډیوه راډیو د وتلي خبریال مشتاق یوسفزی نه پښتنه وکړه چې آیا داعش اوس دلته دومره توان لري چې څوک په هدف کې نو غوای د پښتنه د ټولو لپاره مهمه ده.
دا مهم سوال د پاکستان لپاره هم دی او د افغان طالبان لپاره هم دی ځکه چې افغان طالبان دا خبر مني چې مولوی داوود دغه یو اهم مشر او هغه د فعال او هغه د پاکستان لپاره خپل یو نمائنده ټاکلی و. افغان طالبان هم دا وایي چې د ذاتی شخصي دشمنی هم نه وه او چونکې دی د لوګر دی په لوګر کې داعش ولې کېږي چې پال دی هلته کې طالبان او داعش ترمنځ جګړه هم شوې دي.
یاد دی وي څو ورځې وړاندې هم دغه ځای کې د مولوی داوود یو بل نږدې ملګری هم وژل شوی دی خو د دغه پیښې ذمواري کومې ډلې تر دې وخته په سر نه داغستې. دغه رس تیر کال د افغانستان مشرقي صوبې ننګرهار لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ګورنر مولوی میر احمد ګل هاشمي او 2015 کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت پخوانی وزیر مولوی عبدالرقیب هم پیښور کې وژل شوی دی. خو مشتاق یوسفزی وایي که د افغانستان جنګیالو ډلو دلته یو بل په هدف کول پیل کړل نو دا به نوې شخړې پیدا کړي.
دا واقعا داعش کړی وي او دلته کې په دې خبره باندې نو دوه خبرې ښکاره کیږي. یو دا چې داعش دلته خپلې پنجې مضبوطې کړې دي او بل دا چې کوم په افغانستان کې د داعش او د افغان طالبانو ترمنځ کوم تاوتریخوالی و نو که دا پاکستان ته راغی زما دا خیال دی چې دا بیا د دواړو ګروپونو لپاره ډېر زیات کندړی ثابت شي.
باید وایو دا پیښه پیښور کې په داسې مهال رامنځته شوې ده چې د تېرې جمعې په ورځ طالبانو افغانستان کې د سپلی د عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی او نوم یې ورته منصوري عملیات ورکړي دي. او بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار سو زله ویلی دی چې داعش په منظم ډول پاکستان کې شتون نه لري. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه راډیو پیښور.
افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په کابل کې خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي دي چې وسلوالو ته به نوره دا موقع په لاس ور نه کړي چې د تشدد په لار باندې تر واک ځان ورسوي او دا په داسې حال چې د ګلبدین حکمتیار چې د افغانستان د یو مذهبي ډلې مشر دی او هغه په لغمان کې هم د خپلو پلویانو سره لیده کاته کړي دي. په دغه باندې د آشنا ټلویزیون خبریال حکمت سروش راپور تاسو ته وړاندې کوو.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جهاد د بریا د 15 تلین په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل هغه وخت تیر شوی چې څوک د زور له لارې حکومت ته ورسیږي.
نور نو هغه دوره پای ته رسیدلې ده چې یو ډله دی د قتل او خونریزي او ترور له لارې حکومت ته ورسیږي. هغوی چې لا تر اوسه د قتل او ترور په ذریعه قدرت ته رسیدل غواړي په حقیقت کې نه اسلام پیژني او نه افغانان پیژني.
بلخوا نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې په یو غونډه کې ویلي چې دوی به نور د سولې په لار کې سیاسي مبارزه کوي. په افغانستان کې د ښاغلي حکمتیار د راتګ په اړه بیلابیل نظرونه سته. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ ته افغان ولس لیواله و.
او ملي ګټې باید سره کر خزان ته وګرځي لغینه وبور ی چاته باندې مونږ اجازه ورکو هغه کده مجاهد په نامي وی کده ډیموکرات په نامي وی اکه بل نام منی ملي ګټي ملي ګټي وی نو په دې اساس باندې افغان ول سره کوم خاص تشویش نسته ده ځکه یو غوی دا درکړی ده سل د ډیموکراسي ده او د بیان ازادي دي ارسړی کول سي چې آزادانه خپل سیاست ته ادامه ورکړي
دا ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وایي چې د ډیموکراسي لپاره قوي ګوندونو ته اړتیا ده او حزب اسلامي په افغانستان کې زیات نفوذ لري
اوس افغانستان یو نظام لري ډیموکراتیک نظام لري ډیموکراسي ده چې ونډه کا غواړي نو انتخابات مخکې لرو هم د ولسی جرګې انتخابات د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ شوراګانو بیا ورپسې د ولسمشریزو خدای دې راولي چې افغانستان خلک دوی ته رائے ورکړي نو دیموکراتیک فضا کې د دوی حق ته کولای شي چې دوی راشي آزاد ځان کاندیدان کې دا چې مصالحانه غې کول مبارزه کول تر هغه خدا خدای چې راشي سیاسي مبارزه وکړي
خو د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي چې اوس حالات بدل سوي او لنوي نړۍ سره د ځان عیارول لپاره په افغانستان کې ټکنوکراتانو ته اړتیا ده
تیر دیش کلن تاریخ سپینو تور تاریخ دی دلته هر چا غلطی کړی هر چا اشتباهات کړی دي اوس وخت راغله دی دا چې ټکنوکراتان په خپل ټکنوکراسي کې افراطونه کوي د جهاد پلویان او قومندانان او مجاهدین رهبران دوی حد اقل دي ته پری دي چې دغه ټکنوکراتان د غزوانان راوزی نظام تر راوزی نظام جوړ کړي حد اقل نړی سره پرداشه باندې وغږی چې هم زمونږ ټپ کې ونده غړ ټپ کې
د حزب اسلامي مشر همدارنګ د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو ژغ کړی چې نور له جګړو تیر سی او د سولې لار پلکړی حکمت سروش کابل
د واشنگتن ڈی سی سټوډیو زموږ یو ساده خبری خبرونه تا وګی یو زموږ دغه خبرونه چې دا هغه په ټی وی سکرینز باندې ګوري هم سملګری اوسې یو اوس هم د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې د طالبانو نیول شوی پخوانی ویان احسان الله احسان ته د پانسی سزا ورکړی شي چې پاتې دنیا یاد وساتي ځکه چې هغه بې ګناه واړه ماشومان عام خلک او بیا امنیتی عسکر چې دي هغه وژلي دي هغه یې زیاته کړې ده چې نوموړی یو تراګر دی چې باید د تراګر پرنګ چلن ورسره وشي نوموړی په کراچۍ کې په دې حق لباندې مشال خان په وژنې باندې هم خبرې اترې کړې دي تفصیل لري فضل عزیز په دې رپورت کې
احسان الله احسان نے مرکزی جنرل سیکرٹری میں افتخار حسین وائی احسان الله احسان ډیر جماعتونو ورن کړی منسکون کی وجلی بازارونو ورن کړی په بازارونو کې عام خلک وجلی حتی چې امنیتی ادارې پوز او پولیس او د سکول واړه ماشومان یې وجلی دي او نن هغه په ټی وی په وړاندې زلدا اعتراف نه کوي بلکې د هرې پیښې وروسته یې د اعتراف کړی دی میا افتخار حسین په باچا خان مرکز کراچۍ کې د ګون غړو ته په وینا کې اویل د خپل زوی د وجنې خبره بدل ده د هغه فضل الله پر ریډیو اعلان کړی او بیت الله مسعود منلی و خو نوموړی وایي چې کله ملزم په خپل اعتراف وکړي هغه مجرم جوړ شي او نن احسان الله احسان په خپل گواهی ورکوي چې څومره ویني یې بیانولی ده
یعنی سزا کر هو بھی تو پانسی بھی بہت ادناسا لگتا ہے لیکن ایسی سزا ملنی چاہیے کہ لوگ رہی بھی دنیا تک یاد رکھے کہ یہ تو ایک احسان اللہ ہے اس کی طرح ہزاروں تو ہزاروں کو پانسی پہ چڑھاؤ اس کے لیے
می افتخار وایي چې کده ته سزا ورکړی کیږي نو پانسی هم وړه سزا ده او دته داسې سزا پکار ده چې خلک د پاتې دنیا پورې یاد وساتي چې دا خو یو احسان الله احسان دی که په زرګونو هم وي نو هغه دې پانسی کړی شي د دوی دپاره هیڅ گنجایش نشته نو موړی وایي د کومو میندو غېږي چې دوی خالي کړي دي نن احسان الله په خپل بیان د هغو په پرهرونو مالګې ودوړولې د قوم بچي وجلی دي او دلته هر مور او پلار د سکول ماشومانو امنیتی دارو او د ملک هر وګړي قربانی ورکړي دي باید ترهګر ترهګر ښکار کړی شي ترهګر ترهګر وي هغه که هر سوي چلند ورسره هم هغه شانو شي د مردان په عبد الولي خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی زده کوونکی مشال خان د وجنې په اړه می افتخار وویل پولیس او انتظامی ویلي چې په هغه د دروغ تور دي په فیسبوک کې جالي آی ډی وا هغه ویل د قانون پلاس کې اخستونکو غندنه کوي چې مشال یې وجلې او دا ظلم یې کړی دی
ان کو ایسی سزا دی جائے
دی وای چا چې د ظلم کړي هغوی ته داسې سزا ورکړی شي چې پراتلونکي کې څوک بیا قانون پلاس کې و نخلی او په ناجایزه د کوم انسان وینا توی نکړي. میا افتخار په خپل وینا کې په کراچۍ کې د پښتنو د شنهدې کارډونو په وخت د راپیخو مسلو د هواري غوښتنه وکړه او دا یې هم وویل چې د پاناما لیکس په اړوند نسترې محکمې راغلي فیصله ورته اوس هم منظوره ده او د دغه کیس د پلټنو وروستو راتلونکي فیصله به ورته هم منظوروي. هغه ویل عوام نشلګون تل د انصاف خبره کړي او انصاف غواړي که هر څه کیږي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیبر ریډیو ټی وی، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې
د تیرې سمودې راهسې په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ په پیښو کې اضافه راغلی ده. همدغه سي ورته یو پیښه ان په مردان کې د خیبر پختونخوا چې کم یو خار دی په هغه کې هم رامنځته شوی ده چې پکې د شپږو کالو د عمر ماشومې سره دغه جنسي زیاتۍ شوی دی. د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین په دغه باندې نور تفصیل داسته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د جنسي تشدد ښکار شوی ماشومې پلار ستر عدالت او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغوی ته د انصاف ورکړي او دا چې مخالف په جنسي تشدد کې ککړ ملزم هڅې کوي په مقامی عدالت او انتظامیه باندې فشار واچوي او میډیکل رپورټ په خپل حق کې استعمال کړي. ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال د ماشومې پلار وایي چې هغه د وکیل د نیولو طاقت هم نه لري او د ستر عدالت نه د انصاف غوښتنه کوي. مردان دلی بالا گڑے سره تعلق لرونکي د شپږو کالو ماشومه دروانه میاشتې په 28 نیټه باندې د مقامی اوسیدونکو 2 کلن گاونډي لخوا د جنسي تشدد ښکار شوی و. د امنیتي چارواکو وینا ده په دغه تشدد کې ککړ ملزم گرفتار کړی شوی دی او د هغوی په ضد د پاکستان پینل کوډ 208 یاد لاندې مقدمه هم درج کړی شوی ده او ملزم عدالت ته د وړاندې کېدو نه وروسته جیل ته لیږل شوی دی. خو د ځپل شوی کورنۍ وینا ده ملزم په علاقه کې لوی اثر لري او په دغه کیس باندې اثر انداز کیږي. د مدني ټولنو لخوا هم دغه جنسي تشدد ته په بد سترګه کتلی شي. خو سماجي مقامی اوسیدونکي سخی تاج وایي د هغوی بچي و سکول ته هم نزي او وایي حسینه هغوی هم د دغه تشدد ښکار شي.
یو د چي سوقوي کتب د ایراولو دته دي ته پوس کتر نه کړ د زکه ماشور سکول ته نشیټلې مدرسو ته نشیټلې هغه مون سره هغه چانو نه کی چې کم نه ماشور سره شوی د سوق چې ځان ته مولیانو نه هغه ته پوس کو نه اهم خلکو ته پوس کو کو تاسو نه تاسو شې زکه خبره نه شي کولی مګا نور څه نشو کولی خدا وطن به بس فریدو.
یاد دیوی په ماشومانو د جنسي تشدد کارکونکو اداره ساحل وای په کال 2014 کې 2120 د جنسي تشدد کیسونه ریپورت شوی دي او په کال 2015 کې 1515 کیسونه راغلي وو او په دې کې د ملک دننه 6% اضافه راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا وا وایس اف امریکا د بریډیو او ټی وی د قدر مناوریدونکو د ماشومانو پر ځ چکم تشدد کیږي او د دوی بشري حقوقو سرغړونو کې یو بل کیس په حق لا تاسو ته رپورت وړاندې کوو چې په بلوچستان کې یو لسکلن ماشوم چې دی هغه د خپل استاد لخوا وهل شوی دی او د دغه وهل ټکولو وروسته هغه په هسپتال کې ساور کړی دی. د دوی خپل خپلوانو په کور نږدې شهره کې د دوی مړی هم خو دی او غوښتنه کړي چې دوی ته د زر تر زره انصاف ورکړی شي. نور تفصیل لري په دې حق باندې حمید سمسور.
لس کلن امان الله سولنګي د ګورمنټ پرایمري سکول د ضلع نصیر آباد د شابیک د کلي اوسیدونکی و. د ده کورنۍ ادا کوي چې د ده د مرګ سبب د سکول د استاد له سبب زخه دی. د ده اکا غلام نبی وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل
کسی ته جماعت کا طالب علم تھا تو یہ اسکول گیا ہوا تھا تو وہاں پیپر میں کچھ بھی مسٹیک ہو گئی تو استاد نے غصے میں پھر اس کے سر پہ ڈنڈا مارا تو اس میں اس کی حالت غیر ہو گئی. ہم نے وہاں سے اس کو اٹھایا پرائیویٹ گاڑی میں لاڑکانہ منتقل کر رہے تھے رستے میں وہ دم توڑ گئے.
د دریم ټولګي لوستونکو یو سکول ته تللی وو په پرچه کې څه تیروتنه یا غلطي ځینې سوې وه. استاد په خشم کې دی په سر پر ډنډه باندې وهلی وو. وضع یې خراب وله چې بیا موږ په شخصي ګاډۍ کې لاړکانې ته انتقال کوي خو په لاره باندې سا ورکړله. ډاکټران وایي چې د دریم جومات لوستونکی د امان الله سولنګي پر بدن باندې د تشدد کاري ټپونه موجود دي. دی له یو غریبي کورنۍ سره اړیکې لري. د دا کا غلام نبی وی چې اوس هم پر دوی باندې فشار چول کجی.
کل سے ابھی تک اس کی میڈیکل رپورٹ نہیں بن رہی اور وہ ابھی تک یہاں پہ سورس لڑا رہے ہیں.
ل پرون زخه د د تیبی راپور نه جوړ سوی تر اوسه پوری دوی سپارښتنه کوي. د نصیر آباد اوسیدونکو د دریم ټولګي لوستونکو د وجل سوی امان الله کورنۍ هلته د دمړی د کوټ یو سکر پر لوی لار باندې کشې شو دی. دوی احتجاج وکړي
انصاف دلایا جائے. آج اس بچے کے ساتھ ہوا ہے خدا را تاکہ کل کسی دوسرے بچے کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو.
انصاف غواړو نن خو لدغه معشوم سره سوي دي. خدای مکه چې سبب بیا له بلچا سره وسی. د نصیر آباد مرستيال کمشنر وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې اوس د سکول دغه استاد دوی نیولای دي. په بلوچستان کې په 2014 کې په سکولونو کې د لوستونکو پر وهلو باندې بندیز لګول سوی دی. خود دې باوجود د بلوچستان په یو شمیر سکولونو کې اوس هم د ماشومانو د وهلو ترټولو دود موجودیت لري. په بلوچستان کې تر 10 لک زیات ماشومان له سکولونو زخه ده باندې دي. دلته یو شمیر ماشومان د پرایمري پر مهال باندې سکولونه پریږدي چې له نورو لاملو سره سره یو سبب یې دا هم دی چې په سکولونو کې دوی وهل کوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون کوټه.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
د پاکستان خیبر پختونخوا په مردان سیمه کې یو طالب علم مشال خان چې د مذهب د سپکاوي د دروغ په تور باندې وجل شوی وو د هغه په دغه پیښه کې ککړ کسانو کې شپږ کسان چې 4 ورځې وړاندې نیول شوي. په دغه کې یو عمران خان چاچې په ډز باندې د باندې ډزې کړې وې. په دغه مهال په هغه ډز سره هغه وجل شوی وو. د دغه جرم عدالت ته منلی هم دی. په دغه باندې تاسو ته د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین څخه اخیستل شوی تفصیل چې زمونږ همکار محمد اکرام مسره دغه خبره تری کړې دي دغه تاسو ته یو بار بیا وړاندې کوو.
جی دغه مشال خان د وجنه کوم مقدمه ده هغه پلټنی اوس هم دوام لري او پولیس لخوا چې یو بیان جاری شوی دی هغه کې ویل شوی دی چې د مشال خان په وجنه کې ککړ ملزم چې دغه مرکزی ملزم دی عمران د عدالت په وړاندې د خپل جرم اعتراف کړی دی او ویلی دی هغه په مشال خان باندې ډز کړی دی د دین وړاندې د پولیس د پلټن او نورستو په میډیکل ریپورت کې دا ویلی شي وو چې مشال خان دوه ډز لګیدلی وو عمران ویلی دی د هغوی د خیال او مشال خان د مدد پکاوی کړی دی د دې ترڅنګ د عمران په شمول د پوهنتون دوه طالب علمان اشفاق خلجی او پلیرازق هم د مردان ضلع د سیټي مجسټریټ په عدالت کې پیش کړی شول عمران خپل جرم ومنلو او اشفاق خلجی او پلیرازق د خپل جرم منلو نه انکار وکړو بیا وروسته عدالت دغه کسان زندان ته لیږلی دي د دې وړاندې د پولیس د وینا مطابق د پوهنتون یو طالب علم د عمران په ضد دغه یو سلسله شپېتم لاندې گواهی ورکړې وا او بیا وروسته د عمران گرفتاری په عمل کې راغلې وا د پولیس وینا دا یو کم 50 نامزد شوی ملزمانو کې دوه تاسو پورې د نیولو نه پاتې دي او وسلوي کسان نیول شوي دي په دې کې یو لس کسان د پوهنتون نوکران هم دي عمران د صحافت د طالب د عمران کمچی مرکزی ملزم دی د صحافت د سانګي طالب علم دی او د شمالي سیمه ملتن ایجنسی پله سره تعلق لري جی
ها در تو وای چې خادید پله سره تعلق لري د مردان په انتظامیه باندې ډيري نیوکه کیدلی تر اوسه پورې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا گوهر په هغه باندې وکی کول چې باید هغوی هم ذمہوار وګرځول شي ګام پورته کړل شي د دې پر ضد تر اوسه پورې د مردان انتظامیه هغوی سټینډ یا موقف سره په کم ځای ولاړ دي
جی په دې حق له هغه خو تر اوسه پورې داسې بیان نه دی ورکړی خو دغه چې کوم په کوم ورځ باندې د مشال وجنه مخې ته راغلی وو په هغه ورځ باندې د پوهنتون لخوا چې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی وو او په هغه په بنیاد باندې چې کوم مدني ټولنه ده یا چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم په پوهنتون په انتظامیه باندې د تور لګوي چې دغه انتظامیه په دغه د مشال په وجنه کې پوره پوره ککړه ده ځکه چې هغه په دغه خپل نوټیفیکیشن کې درې نمونه کریو پای کې د مشال نوم هم شامل وو او د هغې نه وروسته په هغه باندې سخت نیوکه مخې ته راغلې ده کوم چې مذهبي ګوندونه دي کوم چې سیاسي ګوندونه دي او کوم چې مدني ټولنه هغه د نیوکه کوي او دغه هم مطالبه کوي چې د پوهنتون انتظامیه دې په دغه پلتنو کې شامل کړی شي د دین علاوه دغه خبره کوم چې انویسټیګیشن ټیم جوړ شوی دی جاینټ انویسټیګیشن ټیم هغه لخوا هم دغه هڅه کوي چې د پوهنتون د انتظامیه نه تپوس وکړي خو دا خبره بخې تراغلی ده چې تر اوسه پورې د انتظامیه چې کوم ذمہوار خلک ته د چا په دفتر باندې چې دغه نوټیفیکیشن جاری شوی د هغه گرفتاری تر اوسه پورې نه ده مخې تراغلی
ډیر مننه ریاض حسین زمنګ سره د خبرو کولو
ډیر مننه
امریکا ډیبډیټیو او ټی وی د قدر مناوریدونکو زمګه خبری خبرونه کو په ریډیو باندې وی او کو د ټی وی د تاسو په www.voadradio.com باندې هم کتلې او اوریدلې شي موږ سره ملګری اوسه یو سم په وایټ هاوس یعنی سپینې ماڼۍ کې د صدر ډونالد ټرمپ د څوکۍ د سمبالولو سل ورځې وشوې او د هغوی پالیسیانې چې پکې بهرنۍ پالیسي د هغوی لخوا د روزګار او د اقتصاد د قوي کولو په لړ کې چې کوم ګامونه اغستل شوې دي په دې حق له اوس یو ټي وي رپورت تاسو ته وړاندې کوو د پیټر هاینلن رپورت دی او کلسوم کاکر په غږ به اوري
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د صدارت په وړومبۍ سلو ورځو کې په یو کم سلمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو کې د امریکا د شمالي کوریا سره خپلې خارجه پالیسي ترتیب کولو ته کتنه کوي
Additional patience will only mean acceptance of a nuclear North Korea.
Rex Tillerson ویلی د اوشتي غټي د غم پالیسی ختم سوی د نور صبر مطلب به ایټمی شمالي کوریا منلوي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د صدارت وړمبۍ سلو ورځو ته په خپله دومره اهمیت نه ورکوي. صدر ټرمپ ویلي دا وړمبۍ سلو ورځې غلط معیار دی. زه تاسو ته دا ویل غواړم چې زما په فکر موږ په وړمبۍ سلو ورځو کې هغه څه وکړل کوم سیمه کوای سو. صدر ټرمپ خپلې وړمبۍ سلو ورځو موده کې د صدارت تګلاره ښه ښکاره کېدو کې چیف سټاف رینس پرایوس خپل ځانګړي په توګه کارولی. پرایوس ویلي په منځني ختیځ کې امریکا مځکنۍ جګړه کې دلچسپي نه لري، خو واشنگټن به د دشمنانو د عمل مخنیوی کوي، لکه د شام یا سیریا مشر بشار الاسد او د داعش ډله لا منځ وړل به هم د واشنگټن اولنۍ ترجیح وي. که څه هم ناقدین د صدر ټرمپ وختنۍ بهرنۍ پالیسي باندې نیوکې کوي چې پکې د ناټو بهر وتل او د چین کرنسی په اړه ده.
I think the best thing I could say about the first 100 days is that he's realized that the position
امریکن په هنتن او استاد وای سما په فکر وړمبۍ سلو ورځو کې دا ګټه سوی چې صدر ټرمپ د احساس وسو چې د کمپاین په وخت کې خبرې عملی کول شا تګلاره نه راباسي، د روس او چین لپاره خپل تګلارې ته بیرته کتنه وکړي. د خارجه چارو لپاره د سینیټر جان مکین پخوانی مشاور ریچارډ فاونټین د مخالفونو لري ساتلو په هغله د ټرمپ د تګلارې ستاینه کوي، خو زیاته وی د بې اعتباری خوې زیاتره امریکایان پریشان کړی دي.
don't like unpredictability and when you're talking about deterrence unpredictability
ملګری به اعتبار خوې نه خوشوي. کته سو خبره کوي د بل يرولو یا مقابله کې ځان مضبوطولو، نو په داسې وخت کې به اعتبار خوې شا خبره نه ګڼل کیږي. سینیټر مکین چې اکثره د صدر ټرمپ یو شمیر چارو په حق له اختلاف لري، خو د حکومتي تګلارې په حق له د ټرمپ غوره سوي ډله یا ټیم ستاینه کوي.
This national security team is a team that has been in combat or associated with leadership for the last 15 years and I think
په دې لړ کې د دفاع لپاره د خارجه وزیر جیمز میټس او کامی امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر شامل دي. د کامی امنیت لپاره د وسنۍ ډلې کې هغه کسان شامل دي څوکسي د 15 کالو راهیسې د کامی تحفظ د ډلې سره ملګري پاتې سوي دي او دوی دا غټو څوکۍ ته رسېدلي دي. خو ډېر تشویش لرونکي څېړونکي یره لري چې جذباتي صدر ټرمپ به د شمالي کوریا رنګه پیچلي مسلې ته څنګه ځواب وایي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا پاکستان د سینیټ بشری حقوقو کمیټي قامی کمیسون ته یو میاشت موده ورکړی دا چې په دغه یو میاشت کې په ملک کې د نرحزو د حقوقو لپاره قانون ته ختمي شکل ورکی او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په سعودي عرب کې د دوو وجل شوو پاکستانی نرحزو تپوسو کې او په دغه باندې د پلټنو لپاره مطالبه د سعودي عربستان څخه وکړي. په دغه باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ریډیو خبریال اورنجیب خان وړاندې کوي.
د بشری حقوقو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې د بشری حقوقو قومي کمیسون ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې پاکستان کې د نرخصو حقوقو یقیني جوړولو لپاره بل دی ختمی کړي، او دا یې هم ویلي دی پاکستان خارجه دفتر سعودي عرب چارواکو سره د پاکستانی نرخصو وژنې تحقیقات وکړي. د سینیټ کمیټې کې دا خبره شوې ده چې یو ریاست هم کچر د پاکستان ډیر نږدې ملګری هم وی نشي کولای چې پاکستانیان ووجني. کمیټې ته حکومتي چارواکو ویلي دي خارجه دفتر سعودي عرب حکومت ته درې ځلې د پاکستانی نرخصو وژنې په حق له لیکلي دي، خو سعودي پولیسو د دې تحقیقات پاکستان سره شریکولو نه انکار کړی دی. په دې د کمیټې یو غړي سینیټر فرات الله بابر دا تجویز ورکړی دی چې پاکستان خارجه دفتر سعودي عرب ته د وژنې شریک تحقیقاتو وړاندیز دی وکړي. د کال مارچ په میاشت کې داسې رپورټونه راغلي وو سعودي عرب پولیسو دوه پاکستانی نرخصو باندې دومره تشدد کړی وو چې دا یې وژلی وو. د کمیټې د غونډې حال یو غړی سینیټر نثار محمد خان ډیوه ریډیو ته ورکړی دی او ویلي دي چې دې غونډه کې نه یوازې سعودي عرب کې وژل شوی نرخصو تحقیقاتو باندې خبره شوې ده، خو د دوی د حقونو یقیني جوړولو په حق له هم خبرې شوې دي. سینیټر نثار محمد خان وایي
د دې نه علاوه مالته چې زمونږ څومره کمیونټی دا بالکل په خاص کر د سعودي عرب په حواله سره هغه ډیر زیات بالکل ډیر زیات په داسې مختلف حالاتو کې مزریبل، خو د فارن د کم چې د ایم بی سی زمونږ د هغه شان رول نه دی، یو خو د هغه سره تعداد دومره نه دام ډیسکس شو نن چې یا درې کسان کونسلر دي مشر پاغه لیول باندې غوډه سپورټ نو ورکي. نو دا خو د ترانسجنډر دا خو نورم د دې سره سره چې کم دي نو هغه پاغه لیول باندې دا هغه شان هغه انپوټ نشته، هغه ویژن نشته، هغه سپورټ نشته. بل زبا دا موږ چې دا سعودي عرب ګورنمنت لګ د نور په نسبت باندې لګ دا چې البته دا هغه خپل علاوه اسلامي کلان هغه کې اسم لګ دا چې هغه ورتل او هغه کې دا چې لګ د نور ملکونو په نسبت باندې لګ مشکله ما تخکاری. نو زبا دا موږ چې پاغه لیول باندې موږ په حقیقت څه دي نو د فارن افیر یا
د سینیټ د کمیټې د بشري حقوقو کمی کمیسون ته ویلي دي یو میاشت کې د پاکستان کې د نرخصو حقوقو یقیني جوړولو بل د حتمی کړی. کمیټې ویلي دي نرخصي پاکستان کې ټولو نه محرومه طبقه ده او دوی نه یوازې د ټولنې کرکې سره مخ دي بلکې ورته بنیادي حقوقونه هم نه ميداويږي. د نرخصو حقوقو یقیني جوړولو لپاره په دې بل کار روان دي او د بشري حقوقو کمی کمیسون مشر علي نواز چوهان وایي د بل کې به دا خبره هم یقیني جوړول شي چې د نرخصو کوم خپل مسلې دي هغه د هم هوار کړی شي، لکه پاکستان کې نرخصو مشر چې ورته ګورو ویل کیږي ورته ډیر اختیار وي او اکثر لا د نرخصي د خپل ګورو له خوا هم زورول کیږي، ځکه کمی سن هڅه کوي چې د نرخصو نمائندګانو سره په دې معاملې مشورت وکړي او د دوی خپل ټولنې کې کوم مشکلات دي هغه ختم کړي شي.
جو کسٹمری پریکټیسز ہیں وہ بھی کافی سخت ہوتی ہیں اور گرو کو جو ان کا ہیڈ وہاں ہوتا ہے اس کو بے پناہ پاور دیتے ہیں جسے ہم تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے مزید کنسلٹیشن کی جائے.
علی نواز چوہان وی دے نرخصو خپل کلتور ډیر سخت دی او گرو سره ډیر اختیار وی، زکه غواړو چې دوی سره د دوی حقونه محفوظ کولو لپاره نور مشورته وکړو. د نرخصو لپاره د بل کې دا خبره هم شامل ده چې هغه ماشومان چې جنس یې نه وی معلوم هغه اکثر لا خپل مور پلار د کور نه وباسي. دا بل په دا خبره یقیني جوړوي چې نه یوازې دا ماشومان په کور کې پاتې شي بلکې دوی ته وراثت کې هم حق ملو شي. دغه شان د نرخصو مسلو ته کتو لپاره د یو متصب ټاکلو خبره هم په دې بل کې شامل ده. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
و اسمان تلاس دا عقل نہ رسی گی دا خو عشق دے چپا عرش کرسی قدم دی
حسن خو بس حسن چہم خدے او ہم جانان دے دی فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے
مصطفی فرمود دنیا ساعتی
د هر جمع پورز د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لس بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مهروي
کیستی تو
وایس اف امریکا دی ویډیو او ټی وی دی د جان لیکس لنجمن رپورٹ چې په سره دا وخت په پاکستان کې سیډونکو وایي چې د سیاسي او د پوزي چارواکو ترمنستر اختلافات ښکاری. د هغې په لړ کې جوړې تحقیقاتي کمیټې سفارشات چې دی هغه وزیر اعظم نواز شریف نن منزور کړی دی، خواخوا بیا پوز دغه نوټیفیکیشن رد کړی دی او وایي چې دغه تحقیقات چې دی هغه دی په کاده چې په مکمله توګه ترسره شي. نور تفصیل لري پیروالای چا په دې رپورټ کې.
د پاکستان فوج د کامی سلامتیا غونډې په حق له ډان رسپانې خبر پلټنو لپاره جوړ کمیټې رپورټ پر وړاندې د مرکزی حکومت لخوا پورته کړی شوی اقدامات رد کړی دي. وزیر اعظم نواز شریف ڈان ورځپاڼې د خبر پلټنو لپاره جوړ کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې د باندینو چارو لپاره د خپل یو مشاور طارق فاطمی د خپل څوکۍ نه لرې کولو منظوري ورکړې وه. او د سرکاري میډیا تر مخه وزیر اعظم ورسره د حکومت بل یو لوړ پوري چارواکي پرنسپل انفارمیشن افسر پر خلاف محکمانه کاروایي کولو احکامات هم جاری کړي وو. خو د پاکستان فوج دغه حکومتي فیصلې په سمدستي توګه رد کړې دي. او د فوج ویان جنرل آصف غفور د ټویټر د لارې په خپل عکس العمل کې ویلي چې حکومتي پریکړې د تحقیقاتي ټیم د سفارشاتو په رڼا کې نامکمل دي او دا چې حکومت د کمیټې ټول سفارشات عملي کولو نه ډډه کړې ده. د پاکستان طاقتور فوج لخوا مرکزی حکومت فیصلې په ښکاره ردولو دغه بیان ته ډیر اهمیت ورکول کیږي او سیړونکي دا د سیویلین حکومت او فوج ترمنځ د بد اعتمادۍ یو لوی مثال بلي. دفاعي چارو سیړنکار طلعت مسعود وایي چې که مرکزی حکومت د دې معاملې زر تر زره سهل رونق کړي نو په راتلونکي کې د فوج او حکومت تعلقات نور هم د تناو ښکار کیدلی شي.
ان کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز سے ان کو علم ہے کہ کون کیا کس طریقے سے ملوث تھا اور ان کی کیا توقعات تھیں. تو میرے خیال میں وہ توقعات اور جو ان کی سمجھ کے لحاظ سے یہ جو انکوائری ہوئی ہے وہ ناکافی ہیں.
دی وای چې د فوز استخباراتی دارو په خپل هم د ډان لیکس د معاملې پلټنې کړې دي او غوی هم د دې زموار په نخه کړې دي ځکه فوز غرض لري چې حکومت د دغه تنانو پر خلاف کاروایی یقیني جوړ کړي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې ډان ورځپاڼې د وزیر اعظم نواز شریف د سوري لاندې شوې کامی سلامتیا کمیټې غونډې په حق له خپلو ذرایعو نه یو خبر چاپ کړی و چې پکې دعوه شوې وه چې غونډه کې سیویلین چارواکو د هغه وخت د فوج سر لښکر راحیل شریف ته خبرداری ورکړی و چې که پاکستان په خپله خاوره لا قانونه تندره وړلو مخه ونه نیوله نو په نړۍ کې یوازې پاتې کیدلی شي. او دا چې غونډه کې موجود د پنجاب ایالت اعلی وزیر دا تور هم لګولو چې فوزی استخباراتي ادارې د سیویلین ادارو لخوا گرفتار کړې شوې تندرو مذهبي ډلو چارواکي خوشي کوي. که څه هم مرکزی حکومت او فوز دغه خبر د کامی سلامتیا په ضد او بی بنیاده بللی و خو بیا هم حکومت د دې معاملې د پلټنو لپاره د اعلی عدلی د یو پخوانی قاضي په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړې وه او کمیټې د طارق فاطمی د څوکۍ نه لرې کولو تر څنګ د اخباري مدیرانو تنظیم ته د ډان اخبار د ایډیټر او د اړوند د رپورټر خلاف کاروایي سفارش هم کړې دی. او د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه تحقیقاتي کمیټې په خپل رپورټ کې د پرنټ میډیا یا اخباري صنعت لپاره د یو ضابطه اخلاق جوړولو سفارش هم کړې دی. د کم تر مخه چې د کامی سلامتیا سره تړلې یو خبر چاپ کېدلو په حق له صحافتي اصول په پام کې نیولو سفارش شوې دی. خو د پاکستان یو وتلې خبریال او سیړونکي زاید حسین د کامی سلامتیا د تشریح او ډان لیکس باندې د فوج سخت موقف باندې سوالونه راپورته کوي.
ابھی تک رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی ہے, پہلے تو رپورٹ سامنے لے کے آئے. دوسری ایک اور بات بھی ہے, کیا جو ٹی وی چینلز بات چلاتے رہتے ہیں خبریں, میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کور کمانڈر کی میٹنگ کی اندر کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں.
د کامی سلامتیا فیصله به څوک کوي او دا اختیار به چا سره وي چې دا خبر د کامی سلامتیا په ضد دی او دې ته چاپ کېدل نه دي پکار. زاید حسین ویل چې د پاکستان په شخصي ټلویزیون چینلو باندې اکثر د فوج کور کمانډرانو غونډو په حق له د ذرایعو نه خبر نشر کیږي خو فوج چرې هم نوټس نه دی اخیستلی. او د زیاته کړه چې پته نه لګي چې فوج اخر سیویلین او فوجي چارواکو باندې ګډ د کامی سلامتیا کمیټې په حق له د خبر باندې ولې دومره سخت موقف خپل کړی دی. بلخوا حکومت مخالف گوندونو هم د ډان لیکس کمیټه رپورٹ رد کړی دی او د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند تور لګولې دی چې دوی په دې معاملې د حکومت نه هم دغه شان فیصلې تمه کوله. بل یو حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند الزام لګولې دی چې داسې لګي چې حکومت هغه اصل سټو باندې لاس نه اچوي چا چې دا خبر جاری کړی و. او د دې په ځای حکومت د لاندې کچې چارواکو په قربانۍ باندې ځان خلاصول غواړي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
امریکہ کے د احمدی فرقې سره تعلق لرونکو په پاکستان کې اقلیتونو سره د زور زیاتی پر سر باندې خبرې تری کړي دي. د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د اقلیتونو تحفظ دغه ملک یقیني کړي. په دې حق باندې زمونږ همکار زید خټک تاسو ته ویډیو راپور تیاری وړاندې کوي, هغه په خپله هم دغه خبری کانفرنس اور غلو.
بسم الله الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
په امریکا کې مشت احمدیانو ټولنې یو ځل بیا پاکستان کې د لګکیو وجنا او دوی پر ضد مذهبي کرکې غندنه کړي. اوایي مذهبي ازادي د هر انسان بنیادی حق دی. د امریکا په کانګرس کې د مذهبي کرکې پر ضد او د احمدیانو مذهبي ازادي غږ پورته کوونکي یو کاکس یا ډلې د نړۍ په حکومتونو غږ کړی چې د خلکو بشري مذهبي حقونو احترام دی وکړي. دغه کاکس یا د همخیاله کانګرس غړو ډله د احمدي ټولنې په هڅو جوړه شوې. نیویارک نه په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي پیټر کینګ چې دغه کاکس مرستیال مشر هم دی وایي د دې ډلې مقصد د پاکستان په شمول هغه حکومتونو باندې فشار راوستل دي چې د مذهبي ازادۍ احترام نه کوي.
د دې ډلې جوړولو ضرورت ذکر امینته شو چې د احمدي ټولنې خلکو سره زیاته کیږي او له بده مرغه د خپلو خلکو د لاسه یعنی د نورو مسلمانانو د لاسه هر قسمه کرکه غلط کار دی. خو زه احساس کوم دا ټولنه په ډېر نازکو حالاتو کې ده ځکه چې نورې نړۍ ته مسلمانان بس مسلمانان دي یعنی شیعه او سنی. زما په خیال خلک به دینه نو خبر چې احمدیان مسلمانان هم شته او بیا د دوی سره د روان زیاتینه خو به بیخي څوک نو خبر.
د احمدی ټولنې مشرانو په پاکستان کې د هغه وګړو حال وړاندې کړو چې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی یا وجل شوی. یاد دیوی پاکستان په آئین کې احمدیان غیر مسلم ګرځول شوی او خپل عقیدې تعلیم هم نشي کولای. د احمدی ټولنې غړي وایي امریکا کې د دوی پیژنګلو د یو پر امنه ټولنې په توګه کیږي. دغه غونډې ته راغلی صاحبزاده ولید احمد ویلی د معاشره فعال غړو په توګه دلته پیژندل کیږي.
احمدی کمیونټي په امریکا کې ډیره زیاته اکټیو ده ډې مودې نه ده تقریبا 40-50 ایئرز نه. زه خپل مشران ګورم چې هغه په امریکا کې سیټل دي ډاکټرز انجینیئرز په ملټری فورسز کې دي په فورن سروسز کې دي. په امریکا کې احمدی کمیونټي شروع شوه officially 1920
پاکس پغړو کې د ټکساس نا کانګرس ته د ډیموکراټک ګوند غړي شیلا جکسن هم شامل ده. اوایي دا یو پیغام دی چې امریکا په کانګرس کې د احمدی ټولنې غږ اوریدلی شي.
د امریکا حکومت بیا په خصوصي توګه د امریکا په کانګرس کې د احمدی ټولنې لترفه کاکس جوړیدل چې پکې د دواړو ګوندونو غړي شامل دي یو ښکاره پیغام دی چې مونږ دوی ته پاملرنه لرو او دا چې بشري حقوقونه مذهبي حقوقونه دي او مذهبي بشري حقوقونه دي. د دې لپاره زموږ مبارزه ده او زه هیله کوم چې دا پیغام پاکستان او افغانستان ته ورسی چې مذهبي کرکه د قبلولو وړ نه ده.
د غونډې ته راغلو غیر احمدی کارپوهانو هم په پاکستان باندې نیوکې وکړې او د نړۍ ټولو حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې د کمشمیره مذهبي عقیدو لپاره دی ټولنه کې زغم ته وده ورکړي.
په امریکا کې د احمدی ټولنې غړي غني چې داسې کاکسس یا ډلو جوړولو سره بدی یو ځل وکړي شي چې په هغه ملکونو لکه پاکستان او الجیریا باندې فشار جوړ کړي چرته د لګکیو یعنی د احمدی کمیونټي یا نورو کشمیره مذهبي ډلو پر ضد دا تعصب نه کار اغستل کیږي. زاهد خټک وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی.
ریډیو د قدمونو اوریدونکو او سم تیر کال په بلوچستان کې چې کوم بارانونه شوی د هغه یو ښه اثر چې د سخ کال په فصلونو په شینکی او کروندې باندې ښکار شوی دا په دې حق باندې حمید سمسور یو رپورت لري. ویډیو رپورت تاسو پام راغزو.
د بلوچستان په شمالي او په منځنۍ سیمو کې شش کال د زمي پر مهال چې یو شمیر بارانونه شوی حمله دغه سوا باید د پسرلی پر مهال باندې ډیری مثبتې نشانې لیدل کېږي. د سوبې په لورو پرتو سیمو کې لکه کانمترزی، زیارت، کنچوغای، توبه کاکړی او په نورو یو شمیر سیمو کې د پسرلی سړه هوا د مرغانو چونار پر شکلو ګلانو باندې د کمبلیو نڅاوي لیدل کېږي. لوی سوابې خلک دا په ګوته کوي چې د نورو کلو په پرتله باندې شش کال بارانونه زیات شوي وو. د زیارت د کلی امدونو اوسیدونکی سید ګلزار شاویای سیساش کال پسرلی ډیر خوندور دی.
اوس پسرلی د شش کال شو باران د سیوی دی، اوس شش کال په باغو کې د شو اشنه سیوی دی، بلان را سیوی دی، بادام کورسوی دی، بیا زردالو کورسو، چری کورسوله، سیبم کورسول، نو ډیر شو خوند کیس پرلی، ډیر شو موسم.
د برشور د کلی پوټي اوسیدونکو آفتاب احمد وی چې کله به د ماشوم نو د پسرلی پر مهال به دلته کوچان ډیر راتلل، خو اوس نه کژدیسته نه کوچان، نه د دوی رمې او نه د دوی وشا.
پسرلی کې کوم کوچان راتلل، سونه راتلل، هغه سره به وشانو سره د هغه سره به موږ ګرځېدلو، ویناوې مو کولې، د هغه په باره کې مو دوی پوښتنه پوښتې د کومه ځای راځي او چیرې ځي. دا وخت چې دی کوچان راځي او نه پسونه نه کوم ریورس دی سره سره هغه سیستم حساب کتاب اوس ختم شو نه راځي. هغه په وجه د دې چې په خوا به زموږ په دمندو کې هم خاص اوبه روانې وي، سپینې اوبه، خړې اوبه، چې باران به اوس خړې به راتللې، چې بیا به څه ټایم اوسو، بیا به هغه خړې اوبه ختم شوې، نو سپینې روڼې اوبه به راشروع شوې، بیا به هغه کوچان دا اوبه اوس خپله اوبه خوره کوله.
د برشور اوسیدونکو آفتاب احمد دا خبر هم کوي چې اوس د دوی په سیمه کې یو شمیر کاریزونه وچ شوي دي. اوس خلک د چشلو او د کرو کروندې لپاره اوبه له کویانو څخه ترلاسه کوي.